په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یوه برخه جوړوي. نن جمعه ده، د وریا حمل څلرمه، د مارچ څلرویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د فنلند د مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون په راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپله پرېکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند د مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پرېکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند د مهاجرت ادارې ځانګړي سلاحکارې لاورا سومینن وویل د 2021 میلادي کال د جولای له نهمې راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پرېکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبې په شپه یې 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولی دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی یې هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یوه سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وایي ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولی. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپه کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپه کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډیر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډیر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ شي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوی وای په ډېر ښه منظم ډول مخته تللی دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخ د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپل لومړني دوی لوبي افغانستان او سریلانکا ته بایللی دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼې کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د سږ کال د فبروري میاشتې تر 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپله لومړۍ شناوره مسابقه وکړي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهېږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، د روزونکو سره خواري کړې ده.
افغانستان کې د مځکې پر سر د اوبو کموالي خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
پخوا د کاسې په اوبېدلې، اوس هغه کاسه وچه سوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د ګرمو سکاره.
د خپرونې په وروستیو شېبو کې اساسي او بشري حقوق پروګرام خپرېږي.
در دې شېبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنې کې کړې چې پرون الجزیره ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دو اړخیز وي. مولوي امیر خان متقی په خپله لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دو اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اساق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان یې له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د خزو جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسائل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول بعد هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لېږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او سم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه تاکل سوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربهتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزونکي رئیس احمدزی سره مرکه کړې. ښاغلی احمدزی په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبی ترسره کیږي. د نمخ کې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبی ترسره کړې وي، یا په جام جهانی کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه لوبغاړو پوره پوره خواري کړې ده، دلته روزونکو سره خواري کړې ده، او انشاءالله پوره مطمئن یم چې ډېر یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف نه ترسره کړي.
احمد صاحب، چیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو تر پایه پورې له پاکستان سره لوبه کړې ده او خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیرې مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به دا مسابقې له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 15 اوریزه لوبي وي او که 16 اوریزه لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 15 دسی لوبي وي چې تر اخیری اور پورې رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بالا پورې رسیدلې دي. نو دا یو ډېر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دغه معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې په شله اوریزو کې د افغانستان لوبډله یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي به کې دي. نو انشاءالله د اوسنۍ لوبډلې په کتو سره او بیا د موږ لوبغاړي کې تاسو وګورئ په پاکستان کې همدغه لوبغاړو سره دوی په پی ایس ایل کې دوی لوبې ترسره کړلې، هغه تجربې هلته هغوی ته بال کول او هغوی سره یو ځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د موږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم کوم ځای کې د موږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپله لوبډله کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوئ چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشته او رضوان نشته او یا محرس روپ او دغه سینو، خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښې لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وکړي تر څو روان نړیوال جام لپاره یو بهترین لوبډله تیاره کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واخیستلې دي نه اخیستو معنا دا نه ده چې دغه لوبډله کمزورې ده. ما مخکې ویلې چې په شلو ورځو کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډلې ته ماتې ورته ورکولی شي. نو بهترین لوبډله ده او د موږ کار او دا چې هر یو لوبه چې موږ په نړیواله سطح باندې کوو هغې ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمدزی و. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لړ کې نن ماښام لومړۍ سیالي کوي. دواړه هیوادونه په لومړي ځل د کرکټ لوبلړۍ لوبوي. دغه سیالي چې د شارجه په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان کوربهتوب کوي. تفصیل له بختیار ساحل نه.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شل اوریزه سیالي ولوبوي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په 26 او 28 نیټه ترسره شي. تېره ورځ د اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دواړو ملکونو لوبډلمشرانو رسنیز کنفرانس هم ترسره کړ او تر څنګ یې د دې لوبلړۍ لپاره جوړ شوی جام چې د افغانستان د مشهور صنعت غالیو په بڼه جوړ شوی هم رسنیو ته وښودل شو. د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې دې سیالیو لوبولو ته ډېره لیواله ده او ښه نتیجه هم ترلاسه کوي. ښاغلی احمدزی زیاتوي،
نو سیال لوبډل سره به مونږ پوره پوره کوشش به مونږ دغه چې ډېر سوچ او فکر سره میدان ته اوسه کته شو او پوره ریسپیکټ ورته ورکړو میدان کې. ریسپیکټ مطلب دا چې اپوزیشن ته به د اپوزیشن په سترګه باندې وګورو او دا سوی باندې پوهیږي نه دغه ټیم بیا اکثر خلکو سره به دغه سوال به وي چې نه دغه داسې ټیم جوړ کړو چې په دې کې غټ غټونه سپیشل اوریزه کرکټ کې هر یو لوبډل هر یو لوبډل ته ماته ورکولی شي. او بیا د پاکستان دغه اوسني لوبډل که تاسې وګورئ هغه د پی سي ایل هغه کریم لوبغاړي هغه بهترین لوبغاړي په دې کې ورته ځای ورکړی. نو پاکستان لوبډله داسې آسانه لوبډله نه ده، د دې لپاره به ډېر محنت او ډېر خواري به ورته کول غواړي. نو زموږ به هم دغه کوشش وي چې یو ښې نتیجې سره له میدان څخه بهر راوړو.
دغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپ اچونې په برخه کې تازه یو ځای شوي روزونکي حمید حسن بیا د خپلې لوبډلې له تیاریو خوښمن دی او زیاتوي په پوره ډاډ وایي چې افغانستان هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي. ښاغلی حسن وړاندې وایي
افغانستان سے ٹیم نے جن شاء اللہ ہر جو ٹیم تبھی مات کرے شو سخت ٹائم مت کرے شو پرو امیدوار ہے ماں دا غرا روان سیریز کے دا تھوں لو پڑی چھی ان شاء اللہ خری زور بول دی او سیریز مهم ہمیشہ ماں مست میں دی اس نے ماں چ ہر میز افغانستان دے پارا منگا چکو یا زرو بے دل میں منگا لو پڑی دی دا بہ دس دی لو بو کی چتا اس منگ زندگی بہترین ٹور دے بہترین میچ تے.
بل لور ته بیا د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی وایي چې د پاکستان لوبډله د توپ اچونې په هره برخه کې غښتلې ده او په دې برخه کې له دوی سره مقابله کول اسانه نه دي. نوموړی وایي دا چې افغانستان د دې سیالیو کوربتوب کوي نو د کوربتوب له امتیازاتو په ګټې اخیستنې سره باید د توپ وهونکو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي او د هغه په اند چې دا یوازینۍ برخه ده چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډلې سره ښه مقابله وکړي. ښاغلی احمدزی په دې تړاو وړاندې وایي
په دې صورت کې دوی ته موږ ته نه دي پکار چې ډېر زیات سپینینګ داسې سپینرانو دپاره خامخا داسې وکټې جوړ کړو چې بال سپین سي، ځکه چې پاکستان ټیم سره هم سپینینګ اټیک ډېر ښه ده او وکټې دې ته هم نشو جوړوای چې موږ باید تیز بالینګ دپاره سي. هلته د پاکستان تیز بالینګ له موږ نه ډېر ښه ده. موږ باید د بیټینګ میچ وکړو پاکستان سره، که چیرته موږ د بیټینګ میچ کوو او موږ بیټینګ ښه کوو نو موږ د میچ د ګټلو چانسز ډیر دي.
دا وایي چې تر دې دمه په هیڅ نړیوالې رسمي سیالۍ کې افغانستان لا د پاکستان ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې، خو اکثره لوبې چې ترسره شوې دي په وروستیو اورونو کې افغان لوبډلې لاسه ورکړې دي.
پورونا مرکه او اوریدونکو
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا لپاره د سشکل د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مرسته وی. د اوچا پوینا ډیر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مرسته وی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرسته کړې دي. جزئیات لسمت سروانه
د بشری مرستو د همغږی اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پایه پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغۍ مړه شوي دي. اوچا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپله ویب پاڼه خپور کړ همداراز ویلي، د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووید-19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخېدلي او 3.8 مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښامه پورې په درسته نړۍ کې په کرونا اوبا ټول ټال شپږ میلیونه او اته لکه نه اویا زره شپږ سوه اووه اویا تنه مړه شوي او د مارچ تر یویشتمې یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې اووه سوه یو شپېته میلیون تنه رغېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو سلو پنځه پنځوس راز راز طبي کیټونه او نور وسایل ویشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې نه پنځوس زره تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د سږکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې دوه میلیونه او درې لکه تنه چې یو میلیون او دوه لکه ښځې وې د کووید نولس په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې اتلس کلنو او تر اتلس کلونو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې دوه لکه اووه اتیا زره تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو تفصیلی راپور. په افغانستان کې د مځکې پر مخ د اوبو بې ساري کموالی خلک له ګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې سوي یا یو اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د تشراک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د مځکې سر کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کېږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غږ چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیز کې ډیر خلک له اورېدو بې برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیزو ولایتونو نه د وچکالۍ پرله پسې شکایتونه هم خپرېږي.
د کښت اوبه مو کمې سوي دي، د خوراک اوبه اوس له بله برمو سره اوړو په ډېر تکلیف. او
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دا یوای ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو به برخې شوی.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. د اگر د کلی لا مخشد د سیو زما لا نه مخشد ګر د کلی دا غس په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاسې په او بدلې وس هغه کاسې وچ شولې، وس هغه اوبه روانې اوبه مو وس نه لرو، وس موږ د برموسه کار اخو.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکی الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوي چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج ویالې چې ده دغه بند ده، اوبه نشته. وایي په خاصه کې اوبه نشته که څنګه دی؟ پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نشته، نو به څه شي دغه کې؟
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پس نه مکرلی دي، په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غم یې وخوري.
د پروسه ښکاله راهیسې تر سږ کاله پر 10 متره اوبه سطح کښته شوې ده. که دا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده، اوبه د کښته کېدو خواته یې په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمسیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لولپه او ختم د تندې سبب وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادونه دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سیندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یوه حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سیندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاوندیو هیوادونو ته بهیږي.
خلی خودونی زور اخستی دي سیبالا حتمی.
سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکی دی. دی وایي وچکالی پر کرنې سربیره دغلته د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړې.
یو دا باغونه نه دي، موږ افغانستان سرمایه سیمالداري د هغه ختم زیرا و زیرا و پسونه پاکستان ته اوړي، هلته د کې د لوږې په غنمو په جوړو وس نه پرسېږي، واښه ډکی نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې وویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشتوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ یې په کرنه او مالدارۍ لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو له مخې 80% افغانان په کرنه او مالدارۍ لګیا دي، خو د دوی په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پراخېدونکې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغېزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولتي، یعنې تاسې بې نقشې نه د اوبو مثلا کانالونه نه کولای شي چې جوړې کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکوونکی خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزې سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغې سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نه شوې، د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ شي، متاسفانه دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښي وویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
آمو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونر رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخیږي.
موږ ته ډېرې پورې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېر لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډېره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو له مخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایه نه دي پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لویې پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیک پروژې د مالی ستونزو له کبله لا عملی کېدو پاته دي.
په واد کې د سندوزو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د څېړنو او ارزونو له مخې د اوبخوړنو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوي، او تر څنګ یې د اوبو په لګښت کې د سپما په موخه جامه پوهاوی کمپاینونه هم په لاره اچول شوي.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.